پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاستوم پیل په خبرونو باندې کو په کابل کې د طالبانو د امنی قومندانۍ ویاند خالد زدران ازادي رادیو ته ویل چې نن په پنځمې امنیتي حوزې اړوند قمبر څلور لارې کې چاودنه شوې
پنځمې حوزې په مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سطحي ټپیان شوي دي
ناتایت شوی ریپورټونه وایي هلته د یوې بلې چاودنې غږ هم اوریدل شوی ده په کابل کې روانه اونۍ څلورمه چاودنه ده د سې شنبې په ورځ د اتلسمې امنیتي حوزې اړوند په دریو بېلابېلو بمو چاودنو کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي ګڼو زده کوونکو ته مرګ ژوبله واوښته د ممتاز ښوونیز شاګردان یوازې ټپیان شوي د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست وویل طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي جزئیات وروسته اورئ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لورې په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي د طالبانو او ځایي اوسیدونکو په وینا د اپریل په 14مه په خوست کې د پاکستاني الوتکو په بمبارۍ کې تر څلوېښتو ډیر او په کونړ کې شپږ تنه وژل شوي دي په افغانستان کې د یونیسف استازي محمد اګویوه په خپل ټوټر پاڼه لیکلي په خوست کې 12 نجونې او درې هلکان وژل شوي خو په کونړ کې بیا درې نجونې او دوه هلکان وژل شوي دي د ایوا په وینا دا ماشومان داسې مال وژل شوي چې په خپلو کورونو کې ویدول نوموړي دا پیښه زړه بوږنوونکې او تراژیدي بللې ایران وایي درې تنه د اسرائیلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولي دي د جرمني ډي پي ای خبري اژانس راپور ورکړی چې دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زاهدان کې نیول شوي دي ویل شوي چې دغو کسانو موساد ته پټ اسناد ورکول د دغو دریو تنو هویت تر اوسه رسنیو ته نه دی ښکاره شوی اسرائیل د ایران له اسلامي انقلاب راوروسته درې څلوېښتو کلونو کې د ایران سرسخته دښمن ګڼل کیږي ازادي رادیو نمو خبرونه واوریدل ورزو ده پروگرام معرفیتا په کابل کې د سې شنبې ورځې د چاودنې په اړه باندې به تاسو ته تازه معلومات درکړو دا چې یوې به خبرې سرچینې ازادي راډیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط ویلي دي چې په ممتاز ښوونیز کورس کې چاودنه ښایي د یو زده کوونکي لخوا چې هلته ثبت نام شوی و ترسره شوی وي په کابل کې نن بیا چاودنه شوې
پنځمې حوزې په مربوطاتو کې د چرایي کمبر سره په یو ګلدان کې چاودیدونکو توکو انفجار کړی دی چې په نتیجه کې دوه ماشومان سطحي ټپیان شوي دي
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست د طالبانو له لورې د افغان نجونو د زده کړو پر سر باندې بندیز ته اندېښنه ښکاره کړې سندرغاړې نغمه له طالبانو څه غواړي
په ډېر درناوي هیله کوم لکه څنګه چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو ته غواګیست ازادي رادیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې خی د کابل په لویدیس کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سې شنبې د ورځې برید د چا لخوا شوی ده یوې با خبرې سرچینې ازادي رادیو ته د نوم د نښودلو او غږ نه خپرېدو په شرط معلومات ورکړي دا په داسې حال کې ده چې تر اوسه د دغه برید په اړه نه د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي او نه هم کوم شخص یا ډلې مسؤلیت منلی د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي د سې شنبې د ورځې د پرله پسې بمي چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي فیروزې عزیزي په دې اړه معلومات راټول کړي او اوس یې راسره شریکوي
بله، ازادي راډیو داسې معلومات ترلاسه کړي چې د کابل په لویدیز کې په ممتاز ښوونیز کورس کې د سیشن به د ورځې برید د چا لخوا ترسره سوی. یوې باخبری سرچینې ازادي راډیو ته د موضوع د حساسیت او نمونه خپرولو حساسیت له امله د نمونه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دوی په ممتاز کورس کې البته کومه پیښه چې ترسره سوې وه دا د دې کورس یو شاګرد و چې په خبره لاس ورځې مخکې په دغه کورس کې نوملیکنه کړې وه. دغه سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې لومړی دغه زده کوونکي د کانکور ازموینې د چمتووالي لپاره نوملیکنه کړې وه او وروسته پریکړه بدله کړه او ویلي دي چې غواړي په فزیک صنف کې درس ووایي. چې تقریبا له یوې هفتې زیاتې په دې کورس کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و. تر هغه وروسته د سه شنبې په ورځ البته دا خبرې سرچینې کوي چې د سه شنبې په ورځ د کوم دغه بریدګر یا په کوم زده کوونکي چې په اړه موږ ته معلومات راکړل سوي دي خپل چاودیدونکي توکي په خپل صنف کې ځای پر ځای کړي و چې له څو دقیقو وروسته کله چې دغه زده کوونکی له کورس نه وځي په دې صنف کې چاودنه رامنځته کېږي چې شاوخوا شپږ زده کوونکي پکې زخمیان کېږي. شریفه، حسن رضا، محمد، همدارنګ اسما او د محمد خور هغه زده کوونکي دي چې په دې پیښه کې ټپیان سوي دي. سرچینې همدارنګ ازادي راډیو ته وویل چې له دې پیښې وروسته دوی داسې ګمان کوي په د کابل اتلسمې حوزې اړوند سیمه کې د عبدالرحیم شهید ښوونځي باندې چې کوم برید سوی دی یا کوم بمي چاودنې رامنځته سوي دي دا به هم د همدغه زده کوونکي کار وي. د رسمي شمېرو له مخې په دغو چاودنو کې شپږ کسان وژل شوي او شل نور ټپیان دي. تر اوسه د دغه برید په اړه کوم ډلې مسؤلیت نه اخیستی او نه هم د طالبانو کشفي او امنیتي بنسټونو له رسنیو سره څه شریک کړي دي او نه هم کومې بلې خپلواکې سرچینې تر اوسه د ازادي راډیو ته رسیدلي معلومات تایید کړي دي. خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي چې د سه شنبې د ورځې د پرله پسې چاودنو د مسؤلینو د موندلو په لټه کې دي. د دغه وزارت ویان عبدالنافع ټکور په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دوی پوره هڅه کوي چې دغه عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته وسپاري. دا یې هم وویل کله چې دغه تحقیقات د دوی بشپړ سول نو پایلې به له رسنیو سره شریکې
کړي. مننه کوم فیروزه.
د یادونې وړ ده چې دا معلومات په داسې حال کې له ازادي راډیو سره شریک شوي چې د چهارشنبه په ورځ د ممتاز ښوونیز مرکز یو استاد ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د استخباراتو کسانو د دغه کورس مسؤلین او ځینې استادان د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره له ځان سره بیولي وو او تحقیقات یې ورنه کړي چې وروسته د خلکو او څو کورسونو د مسؤلینو په ضمانت بیرته آزاد شوي دي. هغه څه چې تر اوسه زموږ پښتنو ته په دې اړه د طالبانو د استخبارات ریاست د کورنیو چارو وزارت او کابل امنیه قومندانۍ ویاندویانو ځواب نه دی راکړی.
مننه کوم. په خپلواکه توګه باندې دغه معلومات ازادي راډیو نشي تاییدولی. په هر صورت نن په کابل کې بیا هم قمبر څلور لاري کې چاودنه شوې ده. په دغه چاودنه کې د کابل د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران په خبره باندې چې په سړک غاړې ګلدان کې د بم چاودنه شوې ده او له امله دوه ماشومان ټپیان دي. خو ناتایید شوي رپورټونه وایي چې هلته د دویمې چاودنې غږ هم اوریدل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جنو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. توماس ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. اخوا یو مشهور پاکستاني دیني عالم مولوي تقي عثماني په حواله هم یو لیک خپور شوی چې د طالبانو له مشر ملا عبت الله یې غوښتي چې د افغان جنو د ښوونځیو د خلاصېدو سره ممانعت ونه کړي. په دې اړه پام وکړي یو رپورت.
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګیو پورته د نجونو د زده کړو د مخنیوي پر پریکړې د غبرګونونو دوام. تازه د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي د نجونو د زده کړو د مخنیوي دوام د طالبانو د بار بار ژمنو خلاف عمل دی او د ښځو او نجونو د حقونو نقص د افغانستان راتلونکي له خطر سره مخامخوي. خاغلی ویست تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی، تازه د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره خبرې کړي او دنجونو پر زکړو د طالبانو د بندیز پر دوامې د اندېښنې د څرګندولو تر څنګ په کابل کې د خونځي پر زکونکو د وروستۍ خونړۍ حمله په اړه خواخوږي ورسره شریکه کړي. نوموړي یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې لشپږمو ټولګیو پورته دنجونو پر وړاندې د خونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دینی عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. دا په داسې حال کې دا چې څمو د وړاندې په کابل کې یو شمیر دینی عالمانو په یوه ناسته کې ویلي و چې لزده کړو د نجونو محرومول شرعي او دینی اړخ نه لري او نجونې کولی شي د اسلامي حجاب په مراتولو سره زده کړې وکړي. دغه دینی عالمانو د طالبانو مشرتابه ته یو لیک هم استولی و چې په کې راغلي ښځو ته په بېلابېلو برخو کې اړتیا ده او په کار ده چې د دوی لزده کړو ملاتړ وشي. په پاکستان کې هم یو شمیر میشتو افغان دینی عالمانو د طالبانو له مشرانو په یو لیک کې دا غوښتنه کړې وه. پام دی حال کې د پاکستان لپاره د پخوانی جمهوریت نظام ځانګړي استاذ محمد عمر داوودزی پر خپل فیسبوک د په خبره د پاکستان یو مشهور دینی عالم مولوی تقی عثماني ته منسوب یو لیک خپور کړی چې پکې د طالبانو له مشرتابه د افغان جنو په وړاندې د خونځیو د خلاصې دوه غوښتنه شوي. په دې لیک کې چې د طالبانو مشر هیبت الله اخونزاده ته لیکل شوی راغلی د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د نجونو زده کړه ډیره مهمه ده، ځکه د ښځو اړوند مسایلو د حل لپاره اړتیا ده چې د هیواد نجونې تعلیم یافته شي. که څه هم تقی عثماني ته منسوب دا لیک په رسمي ډول نه دی تایید شوی او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم تر اوسه په دې اړه زموږ پوښتنه نه ده ځواب کړې، خو ښاغلي داوودزی پر خپل فیسبوک له دغه لیک سره لیکلي دا لیک د روژې په 13مه ورځ مفتي تقی عثماني د طالبانو مشرتابه ته استولی. په ورته وخت کې ټاکل شوی چې نن په کابل کې د مدني ټولنو سیاسي احزابو او قومي شوراګانو یو شمیر استازي په همدې اړه په یوه غونډه کې د طالبانو له حکومت غوښتنه وکړي چې د نجونو خونځي پرانیزي. د طالبانو د پوهنې وزارت تازه په دې اړه څه نه وایي، خو له دې وړاندې ویلي چې د خونځیو د خلاصېدو په برخه کې د خپل مشرتابه د حکم انتظار باسي. د یادونه ده چې طالبانو د تیر لمریز کال د هود په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د حمل په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو په همدې ورځې له شپږم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې درسونو ته کښېني.
و موردل چې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویستي یو وار بیا لشپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو پر سر باندې د طالبانو لخوا په لګول شوي بندیز او ممانعت باندې اندېښنه ښودلې ده. اخوا افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه دا اندېښنه داسې وخت څرګندوي او وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې دغه شان د نجونو په مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي. طالبان پر افغانستان له واکمنېدو وروسته اته میاشتې کېږي چې لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. په دې تړاو تر اوسه ګڼو کورنیو بهرنیو سازمانونو مشهورو شخصیتونو غبرګون ښودلی او د طالبانو د عملی ناسم بللی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
ډیر اسلامي هیوادو ته تللی یم، ډیر اسلامي ملکونه مې لیدلي او کتلي دي چې ښځو ته یې د تعلیم او زده کړې بشپړ حق ورکړی دی او هغوی خپل حق او حقوق نه
له بېلابېلو کورنیو او نړیوالو بنسټونو او مطرحو شخصیتونو د غوښتنو په دوام افغان مشهوره سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه هم له طالبانو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. اغلی نغمه اندېښنه څرګندوي، وایي که چیرې د ښوونځیو دروازې د غشان د نجونو پر مخ تړلې پاتې شي د دې په خبره په ژور خفګان به اخته شي.
زه د اسلامي امارات د مشرانو نه په ډېر درناوي هیله کوم، لکه څنګه یې چې د لومړنیو اوالي زده کړې لپاره یې د نجونو پر مخ د مکتب دروازې پرانستلې، همداسې د هوام نه تر دولسمه پورې د ښځو پر مخ د مکتب دروازې خلاصې کړې. کدا نوی نو دا واضح خبره ده چې زموږ نوی نسل زموږ شزی او زموږ انجونی به د سخت ډیپریشن ښکار شي.
نغمی ازادي رادیو ته وویل چې په اکثرو اسلامي هیوادونو ګرځېدلې او په دغو هیوادونو کې نجونو او ښځو ته د زده کړو او تعلیم حق ورکړل شوی دی. افغان مشهور سندرغاړي ښاپیرۍ نغمه د خبرې وروسته له هغې کوي چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو د اتو میاشتو په تیریدو سره له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې دي. طالبانو د کپ په میاشت کې ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د نجونو او هلکانو ښوونځي ښوونځي پرانیسي، خو په همدې ورځې لشپګم ټولګي پورته نجونې پرې نه خودي چې په ټولګیو کې کتابونه تکینی. د تیرې دوشنبه په ورځ د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان ازادي رادیو ته ویلي و چې د منځنیو ښوونځیو او لیسې دورې د نجونو زده کوونکو د زده کړو د پیلیدو په مسله کې هم پرمختګ راغلی، خو جزئیات یې شریک نه کړل. مخکې تر دې یو بل افغان پیژندل شوی سندرغاړي فرهاد دریا ازادي راډیو سره په خبرو کې په طالبانو تور پورې کړی و چې د نجونو له باسواده کېدو ویره لري، چې ګوندي بیا به د ده په خبره له کوره بهر او په ټولنیزو چارو کې ښکیل شي. خو د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت د نوموړي دا خبره رد کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوکراین روسیې ته وړاندیز کړی چې له معاصره شوي ښار ماریپول څخه د ملکیانو او اوکراینی پوځیانو د ګارنیزیون د ایستلو لپاره خبرو ته په دې شرط چمتو دی چې دا خبرې په ماریپول کې وشي. روسیې دا وړاندیز رد کړی او پر دې ښار یې بریدونه زیات کړي. د روسیې د ولسمشر یو نږدې ملاتړي رمضان قادروف ویلي نن به روسیې ځواکونه ماریپول ونیسي. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې.
روسی پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې پراخو عملیاتو ته وروسته تر دې ادامه ورکړه چې کیف له روسیې سره د خبرو لپاره وړاندیز وکړ چې د ماریپول په ښار کې دی وشي. روسانو په ماریپول کې اوکراینی ځواکونو ته د تسلیمي لپاره ضرب الاجل ټاکلی و چې پرون پای ته ورسید. د بریتانیا دفاع وزارت نن خبر ورکړ چې په دونباس کې میش روسی پوځیان د کراماتورسک د ښار په لور د پرمختګ په حال کې دي او اوکراینی پوځیان یې په توغندیو په نقشه کوي. د بریتانیا دفاع وزارت په ټویټر کې لیکلی دی چې په سیمه کې په لوړه کچه د حواله لارې هم روسي الوتکو عملیات روان کړي دي او غواړي چې د اوکراین د هوایي دفاع وړتیا له منځه یوسي. له نږدې اتو اونیو راهیسې چې ماسکو ونه توانید چې پلازمینه کیف او نورې پراخې سیمې او ستراتیژیک ښارونه ونیسي، اوس وایي چې هدف یې دا دی چې د دونباسک او لوهانسک ولایتونه ونیسي. په دې سیمو کې له 2014 کال راهیسې روسي پلوه بلتون غوښتونکي د اوکراین پر ضد جګړه مخته وړي. د اوکراین د صدر اعظم مرستیالي ارینا ورشچوک وویل چې له ماریپول ښار څخه د ملکیانو د ایستلو هڅې له پلان سره مختنه ځي. دې په دې برخه کې روسي ځواکونه پړ وبلل. د اوکراین د مرکچي پلاوي مشر میخایلو پودولیک وویل چې اوکراین پرته له څه شرطه د سولې خبرو ته چمتو دی. د اوکراین د مرکچي پلاوي بل مهم غړي ډیوید اریخامیا بیا په ټلګرام کې لیکلی دی چې دی او پودولیک تیار دی چې ماریپول ته ولاړ شي او له روسانو سره د اوکراین د پوځي ګارنیزیون او ملکیانو پر ایستلو خبرې وکړي. اریخامیا زیاته کړه چې دی او پودولیک په ماریپول کې له اوکراینی پوځیانو سره په تماس کې دي. خو د چچن جمهوریت مشر رمضان قادروف چې د ولسمشر ولادیمیر پوتین نږدې ملاتړی دی وایي چې روسي پوځیان به نن په ماریپول کې د مقاومت وروستی اصلي مرکز ونیسي.
ازادي راډیو ته غواګیست. اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د طالبانو حکومت اقتصادي کمیسون مالی وزارت د افغانستان بانک او د صرافانو ټولنې ته دند سپارلی چې ترڅو د افغانستان بانک لخوا د صرافانو لپاره پر جوړ شوې طرح یو ځل بیا کتنه وکړي. د طالبانو حکومت د ارګ په نوم په خپل ټویټر باندې لیکلي دغه کمیسون د تیرې ورځې ناستې مشري د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر کوله. په خبر کې وړاندې راغلی هغه طرحه چې د افغانستان مرکزی بانک صرافانو لپاره جوړه کړې وه، په هغه کې باید هر صراف د کار جواز ولري، 5 میلیونه افغانۍ د افغانستان بانک ته ضمانت ورکړي او د پولي خدماتو شرکت باید له بانک سره 50 میلیونه افغانۍ نقدي پانګه ولري. خو د یادونې ده چې د افغانستان د مرکزی بانک دغه طرحه مخکې د صرافانو ټولنې له جدي غبرګون سره مل وه. دغې ټولنې مخکې ویلي وه صرافانو ته دغه شرایط سخت دي او دوی نشي عملي کولی. مرکزی بانک دغه طرحه شاوخوا میاشت وړاندې د صرافانو ټولنې ته وړاندې کړې وه. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې چارواکو په کابل کې د خوراکي امنیت اسلامي سازمان IOFS له سکرتر جنرال سره لیدلی. دغې خونې تېره ورځ په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې دواړو خواوو په افغانستان کې د خوراکي خوندیتوب اسلامي سازمان د پروژو د تطبیق او د دواړخیزو همکاریو په کېدو ټینګار کړی. د خبر پاڼې په حواله د خوراکي امنیت اسلامي سازمان استازي په افغانستان کې له قزاقستان څخه د غنمو او وړو د مرستې پروژې او د افغانستان خلکو ته لیږدول، د غنمو د تولید لپاره د ماشینونو اصلاح شوي او تخمونو په برخه کې د افغان بزګرانو د ظرفیت لوړول او د افغانستان د خلکو لپاره د څښاک پاک اوبو برابرول په برخه کې د پوره همکارۍ ډاډ ورکړی. د خونی په حواله افغان پلاوی د پروژو د هرکلی ترڅنګ د بانکي نظام او د غشان د زیات پنګونې د جلبول په برخه کې د مقابل لوري نه د مرسته غوښتنه کړي او مقابل لوري هم د همکاري ډاډ ورکړي. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهراني او اثر په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر واته افغاني 22 پوله، یو ایرو 15 افغانۍ یو شپیته پوله، یو انګلیسي پوند 111 افغانۍ شپږ شپیته پوله، یو سودریال 22 افغانۍ یو اتیا پوله، زر ایرانی 3 افغانۍ 10 پوله، زر هندي کلدار 1015 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 402 اتیا افغانۍ.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند حرکت لکم. افغانستان کې د انجونو پر مخ خونځي لا هم تړلی او د طالبانو د حکومت هغه شمنه کې د پرمختګ څڅرک نشته چې وایي د انجونو د خونځي او د پرانیستو پر یو طرحه کار کوي او زر به د خونځي پرانیستل شي. زده کوونکي د طالبانو له حکومت غواړي چې د دوی پر مخ تړلی خونځي پرانیسي. له خو څخه نجیب الله لوخیل په دې رپورت کې پرې تفصیل راکړي.
خوسته انجونې او خزي هغوی لپاره د زده کړو او کار د مناسبو فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. هغوی همداشان غواړي د هغو انجونو او خزو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل شي چې دا مهال د زده کړو څخه بې برخې پاتې شوي دي. خوسته انجونو او خزو یاد سرګندونې د النور د روغتیايي زده کړو په انسټیټیوټ کې د شمولیت په خاطر د کانکور د ازموینې په سرنډه کې آزادۍ راډیو ته وکړي. د کانکوري به ګډونوالي بسمینی ول په کار د چ په افغاني ټولنه کې د خزو زده کړو ته پاملرنه ډیره شي.
په وختونه مې راځي چې د پوسټولیت کې د انجینرو خاصه توګه د مو خیاندو کور د انجینرو لپاره د مکتب او د درسي انسټیټیوټ کې او د لیسو کې او پنتونو کې د توجه باید د ته ډیره شي. موږ دا وختونه د رسمو کومې پیان چې په کور نو ستې دي هغه ته لږ توجه شي په هغې د مکتبونه چلان شي او دا چې موږ ته لږ د چانس کې چې موږ پرمختګ وکړو.
د تیر کال په اگست کې د طالبانو د بیازري واکمنې دوروسته د افغان جنوب پر مخ د ووم ټولګي څخه د پورته صنفونو زده کړې بندي شوې دي. د انسټیټیوټ یو محصله مریم د خزو زده کړې اړینه غنی او وختنه کوي چې هغوی ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي.
د اسلامي امارت د مشران څخه مې هیله ده چې جنوب ته هم د زده کړې زمينه برابر کړي چې دا یو اشد او حیاتي ضرورت دی. د مثال په ډول کوي وا خزه د خپل تداوی او تشخیص لپاره نارینه ډاکټر ته ورځي نو مشکله ده چې تداوی په سم او درست ډول وشي. هو کچېره خزینه ډاکټر ته ورشي کول شي خپل مالجه او تداوی په درست ډول تر سره کړي.
یو بل محصله حسینه وایي بشري ټولنه د نارینه او خزینه وسخه جوړه ده. نو د نارینه او پښان د خزینه زده کړو او کارته هم اړتیا ده.
لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د هلکانو ترڅنګ نجونې شتون لري نو په همدې اساس د اسلامي امارت د چارواکو مهیله ده چې د نجونو ته هم هر ډول سهولتونه او د کار زمینه برابر کړي ترڅو زموږ خویندې له هر اړخیزو مشکلات څخه خلاصون ومومي.
د کانکور یو ګډونواله عالیا وایي زموږ په هیواد کې ښځې له تعلیم وروسته پاتې شوي حال دا چې د شریعت او قانون له مخې خزینه او نارینه په یو ډول د زده کړو د حاصلولو حق لري.
د خویندې چې د زده کړو ته ډېر اړتیا لري باید په هر برخه کې د ایته په زده کړو کې زمينه برابر شي ځکه د حزه او نر وړو په تعلیم کې او په هر برخه کې د یو شان دي ځکه دین اسلام کې هم وایي دي همونږ دولت څخه خيله دا د سينور مشرانو ته هم خيله دو چې دایته د خياند ته ورونو ته په حزه توګه د خياند په برخه کې ډېر پاملرنه وکي.
د انچونو زکونکو او معسلانو یو مهمه غوښتنه د خو زده کړو په خاطر د عملی زده کړو د زمينو برابرول وو. د النور د روغتیايي زده کړو انسټیټیوټ مرستیال محمد اکبر نوري وایي دوی د محصلانو لپاره د نظری او عملی زده کړو ټول لازم فرصتونه برابر کړی دي. یاد دیوی په دې ورستوي کې چې په افغانستان کې بیکاری زیاته شوی او حکومتي ادارو کې د کار کولو فرصتونه کم شوی حرفوي او روغتیايي زده کړو ته د خزو او نارینه ولولتیا ډیره شوې ده.
ازادي رادیو پر لندو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لندو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا 15000 نوي
او 1000 اټسوه اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
لویدیزی رسنې د افغانستان په اړه څوي اسد الله لودین ورته کتنه کړې.
یو شمیر نړیوالو رسپانو او خبرونو د کابل د دشتي برچی سیمه چاودنو ته پام کړی چې لکتر لګه شپک تنه پکې وژل شول او له 25 زیات نور ټپیان شول. ایست بی ټایمز خبرونه چې د امریکا په ختیځو سواحلو کې ډیره چاپیږي لیکلي دا څویم ځل دی چې دشتي برچی سیمه کې شیاز د کوونکی د ورته حمله قرباني کیږي. تر پرون مخام پورې د دغو انفجاري بریدونو مسولیت چا یا کومې ډلې نه و منلې. خو د خبرونې په باور په خوا د عیش ورته حمله کولې او مسولیت هم پر غاړه اخیسته. نړیوالو خبرونو د افغانستان په ځینو نورو مسلو هم لیکنې کړې دي. د هیومن رائټس واچ اړوند یوې خبرونې د هرات خجنه محبس د پخوانی مشر علي عزیزي نادرکه کېدو ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلی دی. شپږ میاشتې کېږي چې د دغې میرمنې د برخلیک هیڅ څرک نه لګیږي. د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان له طالبانو غوښتي چې په دې اړه څېړنه وکړي. علي عزیزي په پخواني حکومت کې ولس کاله د پولیسو افسره و چې وروسته د هرات د ښځو د محبس مدیره شوه. کله چې طالبان په تیر اګست کې واک ته ورسېدل، نوموړی په کور کې له څو ورځې پاتې کېدو وروسته بیرته دندې ته ستنه شوه. نوموړی د اکتوبر په 1 لا درکه شوه. طالبان وایي د عزیزي د لا درکه کېدو مسأله د هغې د کورنۍ اړوند موضوع ده. ټایمز آف انډیا بیا لیکلي د پاکستان حکومت له خپلې خاورې افغانستان ته د هند 50,000 ټنه غنمو او دارو درملو د لیږلو مهلت 2 میاشتې نور هم تمدید کړ. دا مرستې په لاریو کې د هند واګې بندر له لارې په تورخم افغانستان ته راځي. پاکستان څه موده وړاندې د دغو مرستو ترانزیت ته د بشرپالنې په هدف اجازه ورکړه.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی دا
وایي ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای شو ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه مخترا غلې دي په دې خبرونه کې څوراخ.
علیکم د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. دا موضوع چې د فکر او د لوګي موضوع مثال په افغانستان کې د لوګ او فکر دومره زیات شوی دی ان د افغانستان هر یو وګړی ان دومره تنگ شوی دی چې وی چې به افغانستان کې سره پیدا شوی نه بل ملک کې پیدا شوی او چې په افغانستان کې پیدا شوی نه نو بیروزګاری دا بل ورځ په دې مزنګ کې یو سړی خو ځان ته ورچول خو ځان یې وژل دی نو دین نور لوګي کور دین نه حد نه زیاته لوګه دا حد نه زیاته بیروزګاری دی. افغانستان په لاسو کې دا لاسو کې تقریبا نه نه پر روزګار دی په سلو کې نه نه وی پیسې خلک روزګار دی یو پیسې چې کوم کاروبار لري دا هغه خلک دي چې کول ته طالبان طرفداران دي نه کول دي نظامین دي یعنی تقریبا نه نه وی پیسې خلک دي.
السلام علیکم زه رشید د هلمند ولایت د مرجو ولسوالۍ څخه زستا سره په اړیکه کې یم. غوښتنه مو ده چې دا تاریخ په بدل کې د مشتې معاشات راکول شي ځکه چې موږ د دا تاریخ سره ډېرې استفاده اخیستې نو هغه بند سو نو اوس شی نشته. نو غوښتنه مو ده د لوړ پولو چارواکو سره چې موږ ته د دا بدل کې معاشات راکړي.
سردار محمد نیکزادم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ صدا پیغام پرېږدم. د بین الملل یا د هغو موسسو څخه زموږ یوازینۍ غوښتنه دغه ده چې د خلکو سره خوراکي او غیر خوراکي مرستې کوي چې دوی دې دغه مرستې د کار په بدل کې خلکو ته ورکړي ځکه چې دغه مرستې اوس راځي خلکو ته ورکوي دغه کې تر ډیره حده پورې بې وزله نه په نقشه کیږي یا خیشته یا خاله ده یا د وسطو پر سر باندې ویشل کیږي. دغه مرستې دی واخلي مشتدي د کار په بدل کې دی زموږ خلکو تور کې دغه مرستې پاینده کې به مشت کار هم سوي او په بدل کې به زموږ خلکو روز مزدوري هم پیدا کی ځکه چې د وبو لامل دلته ستونزه موږ لرو د وبو یو غټه ستونزه موږ لرو ځکه چې دوی دغه پیسې واخلي مشت چې جمعونه جوړ کې مشتدي بندونه جوړ کې هم داسې کارونه دی مشت وږي.
زه د کونړ ولایت د سرکانو ولسوالۍ د ناوی د کلی نه خبرې کوم. بیګا ټوله شپه اسوره جی پاکستان حکومت داسې بربریت راخستې دي چې ټوله شپه بیګا د اسوره جی کی چې ناوه کې مالونه مولي په انسانانو مډز کی په ارس باندې ټوله شپه بیګا ټوله شپه دا نه اوس تاسو خبرې کوم لګی د پاکستان حکومت رضا خيږي نو مونږه د نړۍ دا دا غدې چې مونږ کوم جرم کړی دی کوم ختم کړی دا چې مخکې امریکا و اوس پاکستان دی مونږ صدا ظلم مکوي خدای ته وګوره که سامات بن لادن په پاکستان کې پیدا شو نور دا شرګر دی په پاکستان کې دی په افغانستان کې دا شرګر نشته مونږ سوخله غواړو مونږ امن غواړو او زمونږ دا درخواست دی نړۍ ته دی چې خدای ته پاره مونږ سره ظلم مکوې مونږ سره ظلم مکوې مونږ دا زمونږ ظلم به ان شاء الله تعالی الله تعالی به تاسو انتقام واخلي مونږ دا تمرو چې الله تعالی به تاسو انتقام واخلي
په دې خبرونه کې زما برخه هم دومره وا سما همکاران د ازادي رادیو د خبرونو په دوام کې در سره ملتیا کوي.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې شوې ورزو لاندو خبرونو ته په کابل کې نن یوې چاودنې له امله دوه ماشومان ټپیان شوي. په کابل کې د طالبانو د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران دغه پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل چاودنه د پنځمې حوزې اړوند کمبر څلور لارې کې د سړک غاړې د یو ګلدان کې شوې ده. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویست ویلي طالبانو له لوري د افغان جونو د زده کړو د بندیز دوام ته اندېښمن دی. ویست یو وار بیا له طالبانو غوښتي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې پرانیزي او په دې برخه کې د دیني عالمانو او افغان مشرانو غوښتنو ته پام وکړي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ اداره یونیسف وایي په خوست او کونړ کې د پاکستان له لوري په بمبارۍ کې ټول ټال شل ماشومان وژل شوي دي. د نړۍ د ټینس تر ټولو غوره لوبغاړي نواک جوکوویچ دا پریکړه وغندله چې د روسیې او بلاروس لوبغاړو ته اجازه نه ورکوي چې د ویمبلډن په ټینس لوبو کې ګډون وکړي. پرون پریکړه وشوه چې د ویمبلډن په لوبو کې پر اوکراین د روسیې د برید لپاره پر روسیې او بلاروسي لوبغاړو بندیز ولګول شي. او ایران وایي درې تنه د اسرایلو استخباراتي سازمان موساد ته د جاسوسۍ په تور نیولې دي. د جرمني ډی پی خبري اژانس رپورټ ورکړی دغه مشکوک کسان د ایران په جنوب ختیځ ښار زایدان کې نیول شوي دي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستل شي. تر لاندې د میورسته د ملالی بشیر په قربتوب نور بسته پروگرام مېروي.
نور بس دی
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام نور بس د خبريږي زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخوري. د وریا حمل په دریم چې په افغانستان کې نوې تعلیمي کال پیل شو لښ پژم ټولګي پورته جنو ته بیا هم طالب چارواکو اجازه ورنکړه چې بیرته شونځي ته ولاړیستي. د طالبانو دغه اقدام د نړیوالو له سخت برګون سره مخامخ شو او د طالبانو له سرپرست حکومت یې وغوښتل چې ټول جنې پرېږدي چې بیرته شونځي ته ولاړیستي. طالبانو ویلي چې په دې اړه تر اوسه یوه طرحه نه ده بشپړه شوې. طالبانو همداراس پر لوی کرچه هغه سیستمونه او خدمات چې د شوزو او جنو پر وړاندې تاو تریخوالی ته د خبرګون لپاره رامسته سوی وو لمنځه وړي دي. په دې کې د شوزو لپاره د امن خونې د څارنوالۍ ځانګړي واحدونه او هغه محکمې چې مسؤلیت لري د شوزو پر وړاندې د تاو تریخوالی د لمنځه وړلو قانون عملي کړي. او د دې ترڅنګ طالبانو د شوزو چارو وزارت هم لغوه کړی چې د ولایتي دفترونو په ګډون له تاو تریخوالی سره مخامخ شوزو او جنو سره مرسته کوله. د بشری حقوقو د څار نړیوالې ادارې د راپور پر اساس دغه بدلونونه جوني او شذ د تاو تریخوالي په برخه کې زیانمنونکي کړي دي. د دې ادارې په وینا کله چې جوني او کورنۍ د جنونو د خوندیتوب احساس نه کوي د دوی زده کړې متضرره کیږي. راپور وایي چې ځینې کورنۍ واده ته د جنونو د خوندیتوب په سترګه ګوري او د طالبانو د ناوړه چلند لبیری په کوچنی عمر د جنونو د ودولو پیښې زیاتې دایسي چې دای زده کړې له خطر سره مخامخ کوي. نن د نور بستې خبرونی په همدې برخه کې پر دغه موضوع باندې خبرې کوو. زموږ د خبرونی ململنی اغلی عائشه چې لزده کړو پاتسوي ده او سونیا شینواری چې خبریاله او د حقوقو فعاله ده له دوی سره بنن په دې خبرونه کې خبرې کوو. اوریدونکو که تاسو غواړئ چې لمر سره خپل نظرونه په همدې مورید باندې شریک کړئ زموږ د واتس اپ شمیره ته خپل ژغیز یا هم په لیکلې بڼه باندې پیغامونه راولېږي او زه به تاسو ته په همدې خبرونه کې شریک کړم. د واتس اپ شمیره ده 00420221124001. اوس هم زما همکار جلالوف صاحب وایي چې دواړې میلمنې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي او دواړو میلمنو ته شرغلاست وایم. لومړی پښتنه به له اغلی عائشه څخه وکم. عائشه جانې، که تاسو په لومړي سر کې د خپلو زده کړو په اړه باندې راته وایست چې تاسو ولې ونه کړای سوای چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي، آیا تاسو په تر شپږم ټولګي پورته په ښوونځي کې درس وایه؟
مونه تاسو ټول غړون کې ته وړاندې کوم، زما نوم عائشه دی او ډیره زیاته مننه. بلې، هو، زه سچې کله په شپږو کالو هم زه واده شوم، او هغه وخت کې زه په اتم کلاس کې وم، اتم سنف کې وم، او زه د زما د واده د وجه زما درسونه زما سبق هر څه پاتې شوم.
عائشه جانې، په لومړي سر کې آیا تاسو ته داسې ویل سي و چې تاسو خپل زده کړو ته دوام ورکوي؟ یعنی څه لامل سو چې تاسو په کوچني عمر باندې واده سواست؟
د سیده چې لکه زه د سین نه وایم، زه زما عمر هغه وخت کې لکه شپږ سو کال جنی، لکه د دې د سې عمر مې نه و چې زه تحلیل کوم، زه سوچ کوم. بس زما کورنۍ چې اول تاسو تاسو خلک راغلي دي، بس رشته راغلي دي، نو زه چپ شوم. اول سر کې ما وویل چې کله رشته راغلي دي زه سبق وایم، نو تاسو ځکه چې زما درس سره ډیر زیات شوق و، زه اول نمره هم په صنف کې، نو اول لږ ما لږ واکنه شو، خو بیا زما نامزدي وشو. خو زما خسرګنې وویل چې صحیح ده، نو خیر ده چې ته کله وادېږم، زموږ په کور کې ته سبق ووایې چې ته پنتون وایې، مکتب ته ځې، هیڅ مشکل نشته، موږ تا سره هغه کوو، هیلپ کوو، تا حمایت کوو، ته به ځې. نو چې کله واده شوم، بیا هر څه خاوره شو، نو هغوی بیا ماته وویل چې اوس لکه زموږ انګور شوې، بس اوس اجازت نشته، بس اوس د کور خزه شوې، بس زه بیا د کور خزه شوم، او زما ارمانونه هر څه خاوره شو.
ش عائشه جانې، تاسو غوښتل چې په راتلونکي کې څه شي سي؟ معلم سي، ډاکټر سي، انجینر چی شي؟
د سیوا زما د مخ کې نه ډیر زیات، زما ډیر زیات لکه میډیکل ته ډیر زیات می شوق، او مالته ساينس ویلې پاکستان کې، هغه وخت مونږ په پیښور خار کې وو، او ډیر زیات می شوق، او ما سبق ډیر زیات لکه کوشش می کول چې زه باید زماکس ډیر زیات واخلم، هغه کې بورډ کې زه میډیکل وایم. اوس هم هر وخت چې زه کله پس د شپخانی ته زم، ډاکټران نرسان ګورم، زما د سترګې نه اوخ کیږي، زه وایم کاش کې داسې ورځ راشي چې زم د سپین کا جامې واغوندم، او ډیر زیات لوی ارمان می. اوس هم زه هر وخت لکه انټرنیټ سرچ کوم، ګورم د میډیکل انفورمیشن، هر څه زه ډیر زیات هغه کوم. اوس هم ډیر زیات اسټڈی سره، د میډیکل سره زما ډیر زیات شوق دی. اول سر نه زه هر وخت په سکول کې هم د اول صنف نه د اتمه پورې زه اول نمره وم.
مننه عائشه جانې چې تاسو له موږ سره خپله کیسه شریکه کړه. موږ سره د تلیفون پر لاره پاتې سي لطفا. زه د خپلې دوهمې میلمنې سونیا شینواری سره خبرې کوم او بیرته تاسو ته راځم. شینواری صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ.
سلامونه اونیکی هیله مولانی جانې، خو تاسو ته شي خو د میلمنې ته او ټول اوریدم پته.
سونیا جانې،
مننه چې وخت مو راکړل.
سلامت اوسئ. لکه تاسو چې واوریدل چې د خبرونې موضوع دغه د چې په کوچني عمر باندې د ودونو پیشي څومره دنجونو د زده کړو مخه نیولای سي، ستاسو په نظر باندې دا ډول پیشي اوس فعلاً څومره زیاتې سوي دي، یا کېدای چې زیاتې سي؟ د بشري حقونو د څار نړیوالې ادارې د راپور ته په کتو سره، آیا تاسو د دغه راپور سره موافق یاست؟
ملالی جان، خورې دا د سی و موضوع ده په افغانستان کې چې مخکې د طالبانو نن دا موضوع ډېره په افغانستان کې عادي روانه وه، او روزانه باوجود دې چې انجلکیانې مکتب ته تللې، خو تر څنګ د کورنیو ښه خبره دا ګڼله چې انجلۍ باید همدا شپاړسو کال څوارلسو پنځلسو کلو ته چې ورسېږي، بهترینه خبره دا ده چې دوی باید واده شي. د میړه کور یا نامزاتی دوی لپاره ډېر بهترین آپشن و، ډېر ښه چانس دی دوی لپاره. که بیا سبق یې کمی وي، نو چې یو ځلې واده شي، بیا د هغې سبق ویل، هغې په کور کې هغه د یو کورنۍ مسؤلیت په غاړه اخیسته او تر څنګ یې مکتب ته تلله، دا خو دې نه ممکنه خبره شي. په خپله هغه سیستم د سبق ویلو هغه د نجلۍ نه پاتې شي. دا راپور
بالکل صحیح دی او زور تر په دې موافقه ما شي تو خوا چې طالب نو دې تر څنګه د خبرې وی او په خلوړه کې شوی خصوصا په ترافیک کې نو اوس په طالب راغله مکمل مقصدونه بند کړی مکمل کنټینیو بند دی چې لکه یې نشي وته او څنګه متاسفانه په ټولو کې کورنۍ اسانه هغه کوشش یې صرف د عمر دی
ولایتونو کې خلکو مظاهره کړې دي د خپل لونو د زده کړو حق غوښتلې دي په ځانګړې توګه کوم ژوای په کندهار ولایت کې دا ډول لاریونونه تقریبا هر هفته موږ پر سوشل میډیا باندې یا په ټولنیزو رسنیو باندې وینو چې ویډیوګانې راوځي خلک غواړي چې کمپاین وکړي او د طالبانو څخه وغواړي چې ښوونځي د نجونو لپاره پرانیزي اما تر اوسه پورې داسې ښکاریږي چې طالبانو د دوی پر خبره باندې غوږ نه دی نیولی څنګه کېدلای سي چې طالبان د خلکو و دغه غوښتنې ته غوږ ونیسي
نه تر هغه د افغانستان خلک یا انجینر مظاهرې کوي په کندهار کې تاسو شاید په بامیان کې باندې په کابل کې مظاهرې هر هفته کوي خځې جدي نه نمغه خځې چې ټول ورته په دې سره کتل ټول ورته په یو ناقص العقل باندې ورته خطاب کو نه نه مغه ناقص العقل نه نه مغه ضعیف استاد ټولنې را پاتې د طالب باندې یو دورو تر مخه مظاهره کې خپل هغه ابتدایي حق چې په ټول نړۍ کې د ټول انسانانو لپاره دی او په اسلامي او په شریعت برابر حق خپل غواړي نو دا د ویار دې دې اول د هر مظاهره چې ګورم افتخار کوم چې شکرمن خو ذکرای شي بغیر د سړونه بغیر د دې چې څو ګور ته څنګه لري راوځي خپل حق وایي دا نه څنګه حاصل د افغانستان په لاره باندې دی باندې کا ذکر دی بلکې نړیواله ټولنه تاسو شاید یې سي نور هیوادونو ټول طالبان باندې دا فشار او څه بایس دین چې لکه نو مکتبونه په اول کې باید هم د دې کومو خوشي او د مکتبونو خلاص شي خو طالبان د کار په دې باندې زه په څو چې زه فکر کوم چې د پنریوالو ټولې له معنی فشار پر اوسو په خاطر دا د خوځو موضوع ته ډېر ځخ نه ورته کله د مکتبونو موضوع شي د دفترونو موضوع شي خو ته په هغه مستر دغه په دې نه کچو ورته بیا ګوري او غواړي چې خپل د رسمي پیژندلو په خاطر خپل مرستو لاسته راوړلو په خاطر په نړیوالو ټولنو کې نورې هیوادونو باندې په دې لري فشار راوړي په دا خبره نه ده د ښځو حق دا دومره وخت خوړل شوی دی هر عقل دوی دی هغه د خدای او د رسول د لیاري نه چې دوی چې اسلامي نظام اسلامي شریعت په اول اسلام او د خدای کلام تاسو په اولین آیاتو کې ویل چې اقرا ویلو دا د څه دی ویل چې صرف نر دی خځې دی نه انت ته مو شخص کړی نه دی نو ته څنګه د خدای د احکام او د خدای د کلام سره په ټکر کې روانې ته څنګه اسلامي شریعت او نظام ته یادې
مننه سونیا جان زبرته تاسو تر ازم زموږ سره د ټلیفون پر لیکه پاتاسي عائشہ جان تاسو څخه پوښتنه وکړم تاسو د سونیا جان خبري واوریدلې دوی ویل چې طالبانو او همدارز نورو دلو ټپلو شای په افغانستان کې د شوزو حقونه سیاسي کړی وي که تاسو موږ ته په دې اړه باندې وایئ چې یو خو د سیاسي برخه ده د دا ډول پریکړو چې د ښځو پر وړاندې کیږي او بل خبره د کورنۍ یو ده عائشہ جانې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته وایئ چې تاسو کورنۍ ولې دا ډول فکر وکړ چې تاسو باید واده وکړي دوی یعنی دا فکر کاوه چې همدا تاسو د خوندیتوب یا د شرایطونکو په اړه باندې ښه پریکړه ده که په دې خاطر چې تیم جلې باید ژر تر ژره دوی ځان در څخه خلاص کړي او یو چاته په غاړه کې واچي
دا د دې زیاتر مندو غواړي چې خپل
لوریانو د خپل خپلوانو ته واده وکي، یا د خور زوی ته ورکي، یا د ورور زوی ته ورکي. او بخې او اولنې دلیل دا دی، اور زه دا سوچ کوم چې د څه نه ده چې لکه یو زما کورنۍ د څه ده. زه دا وایم چې دا په ټول افغانستان کې دغه سنت دی چې دا د خپل لوریانې په کم عمر کې واده کوي. او خو دی د څومره چې دا منفي هغه لري، عواقب لري، په دې سوچ نه کوي. نو زما کورنۍ هم زما مور دا وایي چې دا زموږ خپل خپلوان دي، او درېږه چې دا پلار چاته ورنه کي، یا داسې ونه شي زه به ورکوم. او ما زه داسې په عمر کوم، زه داسې کس سره چې واده شوم هغوی لکه ما د مور مې خپلو، خو افغانستان کې نه. هغه دوی مونږ په پاکستان کې او هغوی په افغانستان کې، او هلک ما هېڅ لیدلی نه و، هېڅ مې پېژندلی نه و چې د هغې عادتونه څنګه دي، خپله څنګه دي. خو بیا هم ما وویل زه خیله د نامزدي چې دا مونږ چې دومره سبق ویلي دي، نو دومره مونږ پوهېږو چې د نامزدي یو ازمایشي دوره ده. نو په دې دوره کې مونږ یو بل پېژنو. هغې نه وروسته زه په دې نتیجه ورسېدم چې دا زه دې سره لکه زما وخت دې سره نه تېرېږي، او زموږ ژوند چې دا نه تېرېږي، ځکه چې عادتونه زما بالکل متفاوت و، او ستونزه ډېر زیات و زموږ په منځ کې. بیا ما خپل کورنۍ سره دا ستونزه شریکه کړه. ما وایي چې بس یو کال کېږي چې مونږ لکه د نامزدي نه یو کال کېږي، بس زموږ وخت نه تېرېږي، زما نامزدي خلاصه کېدې سره دې اړیک سره. خو زه ډېر زیات زما ډېر زیات لکه غصه ډېر زیات زما نا امیدي وجه دا دی چې ټول لکه کورنۍ دا سوچ کوي چې دا نامزاد چې خپل جنی نامزاد و کې هغه بس دغې خاوند شو. دا کلم نه وایي چې دا نامزادي خو یو داسې د ازمایشي دوره ده، دوی باید یو بل وپېژني. هغه وخت کې لکه د واده یو هغه دی تصمیم دی چې دا دوی باید ونیسي چې یو بل سره دوی وخت تېرولی شي یا به نه شي تېرولی. خو دوی زما کورنۍ بیا ما سره یو جفا وکړو، دوی زما خبرو ته غوږ ونه نیول، او زما واده وشو. او زما خسرګنۍ چې دا هغه لکه بل جفا هغوی وکړو چې واده نه مخکې هغوی ویلي وو چې دا سبق به وایي، ځکه چې زما پلار هغوی سره شرط همدغه ایښی وه چې زما لور چې دا ډېر زیات با استعداده ده، اول نمره دي په سنس کې، دا باید سبق ووایي. زه غواړم چې دا په ډاکټري هغې کې وګورم، پوزیشن کې وګورم. خو بیا هغه وخت کې لکه زه پلار په کور کې زه د 1400 کال جینۍ، دوی ما ته د سوچ کول او سبق هر څه ته مې پرېښودل. خو خسرګنۍ په کور کې داسې نه و، هغوی به وایي چې ته زموږ انګور یې، مشر یې، ستا مسؤلیتونه دا دي او دغه دي، ته به دا کوې، مکتب ته به نه ځې، ځکه زموږ خلک مونږ باندې خاندي چې دوی خپل لکه انګور ته خپل زور نه رسېږي. بس هغې نه وروسته بیا اولاداره شوم، بیا بارداره شوم. په هغه عمر کې زه هېڅ کلم د اماده نه وم بارداري ته. زه قسم په خدای زه هېڅ پوهېدلم نه چې دا به څنګه کېږي. اوس چې دا شل زما عمر اوس 40 کاله ده، زه اوس پوهېږم لږ لږ زه خپل حقونه باندې. زه په لکه په جامعه کې څومره حق لرم، زما تحصیل زما اساسي حق دی، زه هر څه نه محروم شوی یم. بس اوس لوی نه امیدي زما په زړه کې پروت دی. نو اوس هیڅ نشم کولی، ځکه چې زما دوه اولادونه دي، واړه واړه، سبق هم نشم ویلی. خو اوس هم ارمان په زړه کې مې پروت ده. زه چې کله هر وخت روغتون ته ځم، زه ډاکټران ګورم، زه هر وخت ارمان کوم. پوهېږم هم زه څو ورځ مخکې زه شفاخانې ته تللی وم، هلته یو مریض و، هغې سره تللی وم. ما ډاکټر سره چې خبرې وکړو، ډاکټر ما ته وایي چې تا سبق ویلی ده، ته نرس یې. زه نرس نه یم، ما اتمه پورې په پاکستان کې سبق ویلی ده. هغه وایي چې نو ته خو بیا ولې مسلکي یې، ته خو پوهېږې په دې مسلک. ما زه نه پوهېږم، خو زه هر وخت سرچ کوم. خو زه لکه میډیکل سره زما ډېر زیات شوق دی.
ش عائشه جانې، تاسو موږ ته د دې پوښتنې ځواب داسې ووایه. زه فکر کوم چې ستاسو مور او پلار د دغه څخه بیرېدل چې که تاسو په پردیو خلکو کې واده وکړئ، ښایي هلته ستاسو ژوند ښه نه وي او د تاوتریخوالي سره مخامخ سي. نو ځکه دوی فشار واچوه په ځانګړې توګه ستاسو مور چې باید په خپلوانو کې واده وکړي. دوی فکر کړی و چې ستاسو راتلونکی به همالته ښه وي. دغسې ده؟
بله. هو زما مور به هر وخت ویل چې
از خپل لوريانه په خپل کې وادم او پلان می بول چې په خپل کې وادم پر دې تنور کو او د دې د وجه زکه چې مشري اولادوم د کور نو مور می زکه زر واده کړم چې دا پلان د خپل خپلوانو ته چور کې هغه خخله وی یا بنئ نو دیس از ما خپل ارمانون ته زما اساسي حق ته دوی سوچونه کو بس دوی خپل منافع ته سوچو کو
مننه عائشہ جانی سونیا جانی تاسو د عائشہ جانی خبرې واوریدلې د دوی د خبرو څه داسې ښکاری چې مور او پلار هم په ډیرای مواردو کې په دغه هیڅ پوهیږي نه خبر نوي چې د دوی د اولادو ژوند په خراب سي یعنی دوی داسې فکر کوي چې ک دوی د خپل اولاد لپاره یو پریکړه وکړي شایي هغه د هغوی په خیر تمام سي چې موږ وینو چې دا ډول یو تاوتریخوالی رامنځته کیږي چې نجونې په کوچني عمر باندې واده کی بل خبره زه دا پښتنه کول غواړم ستاسو څخه چې ځینې خلک هلکانو ته د خپل راتلونکي د اقتصاد یا د پانګونې په سترګه ګوري او نجونو ته د کور د کار د یو ماشین په سترګه باندې چې د نجونو مسؤلیت دغه دی چې واده سي کوچنیان پیدا کی او د کور کارونه وکړي او د زامنو مسؤلیت دغه دی چې باید پیسې وګټي او په هر حالت کې چې وي ک ښه حالات وي که بد حالات وي دوی باید دغه مسؤلیت پر مخ یوسي چې د دې په نتیجه کې نه انډولي هم رامسته کیږي په ډیری مواردو کې موږ لیدلې دي چې په کوچني عمر باندې ودونو کې نه یوازې دغه چې د نجونو څخه خپل زده کړې پاتې کیږي بلکې د کوچني عمر د کوچني هلک او نجلۍ ترمنځ د واده په نتیجه کې تاوتریخوالی رامسته کیږي د دوی ژوند خرابېږي دا ډول فکر او دغه څنګه ستاسو په نظر باندې موږ په یو ټولنه کې تغیر ورکولای شو ځکه چې دا خدای ښکاری چې یو ډیر پراخ ستونزه ده چې باید د حل لارې ورته ولټول شي
ملاله جانې خوري په اول څه غواړم ما د کورنۍ پاره دا ټولنیز مشکلات موږ یې طالب دي چې ټولنیز مشکلات دا خو به ځنه قدم کیږي دا به شي په لور کیږي اول ځکه کورنۍ اوسه نو د کورنۍ څنګه چې عائشہ دا د عائشہ کوم د مزبونی مور دي د مان رانی ولې بل بل د دې رنج لکه یعنی په هر ولایت په هر کور کې د سنجلې نشته چې د کورنۍ د یو پریکړې د وجه هغه قرباني شي موږ مور او پلار خلیاره دا دغه خو مېر او هغه ته دا ښکاري چې دا غنجلۍ چې دا پیښه شو ډایرکټ ټاک ورکه بس دا خوندي شو نه ما په پلان او مور تاسو ته دا په کار ده چې تاسو یو بل لاره ورته کوئ دا ډیره لنډه او د خو هغه د ماته خبره چې چې تاسو استاد هغه چې دې موږ استان د خو هغه دې ګوري چې موږ به څه سره بس وري که خلاص شو خبره مشکلات حل شي بارک تاسو نور مشکلات ځان ته واغسته که امداه عائشہ او عائشہ غوند لزم نورې دې خپل سبب ویل او عائشہ نن یو ډاکټر اوه یو جراح اوه یو بایستدار او خپل ځان حاکم یو رهبر خزا اوه نو نن د کلی شو کدا دې شو کلو سره شو کلو شپري شو کلو کو ودې تر اوه دا بابا لرم چې واخه مو یو واخه مرمن یو واخه نور خپل لار او موتم کې دې شي تاسو بلی دلی د دې ریسټرز مون په توګه نه کې چې یو خځه کار کوي ده تر شل کله نه پوری چې لريش کله نه پوری کله چې واده کوي نو هغه ډیر یو قوي او یو ښه مثبت مېرمنه سره چې خپل میړه خپل د کوثر غنې کو او هم دې چې خپل پلار غنې سره هم هیلپ کوي دا نه دی چې صرف انجنیر ورک بس دغه مې اخلاص شي مور او پلار په اول سر کې ظلم کوي او که د اولاد ژوند خوشبخته کوي او هغه د هغه ژوند په دې دنیا جنتی او یا په دې دنیا د توڅي دا ولا پریکړه د پلار او مور ده مور او پلار باید دا تصمیم ونیسي چې زه خپل نور او زوی دواړه په خو ودروم خپل ژوند هم خو ودرو که خپل نور هم په خپل خو ودري دا خپل مسؤلیت دی واخسته دوی هغه ژوند کورنۍ خپل سمبالولای شي موږ یې انټرنیټ کې شفارس کول نه کې پینځه کول نه کې څوارس کول نه کې ورکو دیا دا انجلینا دا خو څرګنې کور باور چې خپل بم نور لري خپل بم یو مور یو د خاص یادوم چې دا بم یو مور مګر هم خپل نور په باغ ظلم نه غواړي پر دې نور په څور کار راغلي د پینځه لسو کلو دا هغه نه دا د شل کلنې یا د پینځه کلنې خو د توقع کوي دا هي خاون ځان دا ګلم د دې د څه ده چې دا کوم نه ژوند د ټول یو بل سره د حلقې غونډې د اټلاس ورکی که خځه خوشی د خاوند مو سره همکاري کوي
منګه کورنۍ د چیلنجلې وادي شي هغه اول خوشبو چې سره ته یو خپل انجن سره ورسره کوي خپل خواته نه ورسره کوي خپل لوم ته به هغه شی نه وایي مګر یو پر دې لوم چې راغې د لوم نه بکش رنی اڅاله څه کلو وی دوله څه کلو وی هغه ته به خواته سره کوي او هغه نن ګور چې راغه شي د دې چې تاسو ته کلو شي پاره شخص سره شرایط ته پاره ظلم کې چې هغه نن ګور راولې به دا پاره خپل نن ګور ظلم کې دا چې خپل د دې دی مګر هم بل هغه نه کړه ولې پاره د ظلم کې نو هغه خو سره خاون خبره خبره ده که خو خپل خواخې مثلا خپل نن ګور ودرېږي د باور لرم چې هیڅ خو سر هیڅ لیول هیڅ خاون نشي کولای چې په بلې خځې باندې ظلم وکړي اول نو اشتاده موضوع خپل کورنۍ ده لا ورور چې دی یو انجلۍ چې ودرېږي او هغه ژوند بالکل تغیر ولې شي ما په اسمه لا د دې اجازه راکړه چې ډېر سټینګ ته تیرې کړي ډېر تورې وګاللې ډېر څه مسنه ډېر خبرې وګاللې تر نن پورې سخت ورځې ګوري د خپل اولاد په خاطر ما په خاطر مګر دې په خپل چې زه پانتون وایم دې په خپل چې زه خپل څه وځي کوم زه نن خپل د خپل پلا د یو بازو غونډې يم او زه باور لرم او ما تاسو ما باور لرم چې یو کورنۍ کلا راشه یا کورنۍ کنټرول کولای شم یا کورنۍ سمبالولای شم ځکه زه د عقل نه زه د خپل هغه هغه نه مې شو شوې ما دغه څه دغه موضوع د خپل ځنې د کورې انجلۍ ګورې موږ پاندې نه چې انجلۍ واده شو ختم شو خبره خوشاله شو هیڅ مشکل نشته که امغه په خو وخت کې دواړه خوند او خزه په خو وخت کې واده وکړي او خې اجتهاد کوي وظیفه ولري زه باور لرم چې دا خو یو اقتصادي ژوند خکېږي اقتصادي ژوند چې خو کورنۍ دی یو بل پرڅنګي مګر موږ د وضعیت څنګه لري دوه کلن انجلۍ د راوادو کو اتل کلن یا شل کلن ورته کور کې به یو روپۍ نه او اقتصادي حالت لا غسي لار امور مګر لار امور به دغه ورته پوری نه خلی پاسه لا شکار وکړه پاسه لا شکار وکړه خاطر افغانستان کې کار نشته دې ته کار نشته زم خارج ته لازم شي یا به دوبه ته ځي یا به لندن ته ځي یا به امریکا ته ځي زه مې نه ځانم نه شي خارج ته البته په کلو کلو پروت یا مغز تخت خواري اما هغه کارونه به کوي چې والله په هغه ده د چین هغه روبوتونه وکړي مګر موږ افغانان یې په دوبه کې په ګرم وښو کې چې څه څه کار دی افغان دی په لندن کې چې څه څه شاخه کار دی افغان دی ته هغه د دې چې ګوري افغان د شاخه ساتي پیسې به کو تر لګي کورنۍ هم خوشاله چې زما ځي په امریکا کې دی زما ځي په لندن کې دی زما ځي په دوبه کې دی مګر موږ نه به خبر نه چې څه حال دی بچي به دلته په کو چې شوی د له څه تلو د څه خپل پلان باندې پوهې چې پلان دا شي یا به ته ماما غاسي یا به ته کاکا غاسي دا نه د کوم څه څه نه دی موږ کورنۍ هم نه غاسي نو خپل خپل سترګو دی بلې یو ان املا شي خارج ته دوبه ته لاړ شي دا څه یو څه کولای شي چې هغه تا د خپل د ژوندو انرژي خپل ځواني خپل هڅه بلا صبر کې بیا د دوبه نه را دی پوه شي د تر شي کورنۍ کې دا خزي ځواني د خزي ارمانونه هغه د خزي هغه ژوند د هغه اولادو وړي ته به د اولادو مینه څه مو نه ګوري دا ژوند د افغانانو ژوند دی
مننه
ټول د کورنۍ د د منځي او د غلطو پرېکړو څخه موږ چې مشان کول عمر صحیح پرېکړې مشان کلا کلا غلط کلا نه چې همیشه غلط دي کوشش د پښتو د فرمان د هولنې فلاني راتب د ما د لور ورته د وکړل نه شي فلاني راتب اوس په یو راتي دا کومه پښتو شي ورکړي یو د خپل خاطر او هغه تاسو چې څه کوي هغه څنګه د لستل نه تواجه هغه باندې د کور فشار اچي هغه څنګه هغه فشار ته همون شي خاصه فشار ته همون نشي کړی هغه تاسو یاري شي دا چې ځان وایي ځان ته ور ور واچي یا دروازه خلاصه کړي د کور وځي بیا هم څه ملامت ده خله کور وته دا چې مان د چا سره جوړا ځان یو څه دا چې من بد اخلاق و وخت نشو تیرول دا نو څنګه کورنۍ د کورنۍ ودل
مننه سونیا جانی ډیره مننه سونیا جانی عائشہ جانی زموږ سره وخت هم لږ پاتې دی کتاس داس پلنډو ټکو باندې طالبانو ته یو څه ویل غواړي اوس چې جونی نور شونځي ته نسیتلای تاسو له دوی څخه څه غوښتنه لرئ د شونځي د پرانیستو په برخه کې
ا ډیره مننه زه د طالبانو ته دا پیغام لرم چې د انجنونو په آینده کې لوبي اونۍ کې دا زموږ په ملک هداسي دا لکه ټول د متضررین خلک افغانستان دي اور زه اغوینه دا خواهش کوم چې د انجونه مکتب خلاص کی چې ډیر تر در دوی مکتبونو ته لاړ شي د انجونو د افغانستان ساتونکو راتلونکو دی نو دوی سره لوبي اونۍ کې او زه یو لند نور یو پیغام لرم ټول کورنیو ته چې زه هر وخت دا ګورم او د دې یو شوم پدیده ده چې د الکانو ته ډیر زیات توجه کیږي نسبت په انجونو کې زه زمو په خپل کورنۍ کې مده سي دي زمو ورونه ته زما لکه ترونه چې کوم ترونه چې کوم دي هغه يم خپل زمونو ته ډیر زیات توجه کوي
بلې وستاسې جغرات ډېر زیات مننه عائشه جانې ستاسې پیغام مهم واورید او ستاسې د وخت څخه ډېر مننه سونیا شینواری ستاسې څخه هم سلامات اوسئ او د ختیخ پرونی وخت پای ته رسیدلې دي اوریدونکو بل اونۍ په بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم